مناستری مشه په کابل کې د شپې نهبه جدي تاسیس مخه د ازادي راډیو نوري د ملګرو ملتونو د بشري برسو د همغږي ادارې او چاوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او شریکانو د روان 2023 کال د بشر دوستانه خبرګون د پلان لپاره د 3.6 میلیارد ډالر پرځخ د بسپنی غوښتنه وکړه او چاوي د پلان هدف دا چې په افغانستان کې له 2 میلیونو اوله کسانو سره بشري او د خوندیتوب مرستې وشي. د افغانستان د بشر دوستانه خبرګون پلان د 2023 کال په اګست میاشت کې برابر او د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې خپور شو. ویب چې د اوچا مربوطه ویب سایټ د پرون په مفصل راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د خوځو پر کار د طالبانو بندیز د دې سبب شوی چې ډېر کسانو ته د بشر ریم برستو رسول اغیزمن شي. د خزو د حقونو فعال حبیبه شریفی او پلاری د طالبانو له زندان را خوش شول. د میرمن شریفی او تن خپلوان چنه غوړی نو واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل د پلار او لور د پنځمبه مخام د قومي مشرانو په ضمانت را خوش شوی دي. سرچینې ویلي طالبانو میرمن شریفی په لارینون کې له ګډون او رسنیو سره خبرو کول منی کړی ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مارچ په 8مه یا د خزو په نړیواله ورځ میرمن شریفی وازنه خزه وا چې د غور ولایت د والی دفتر مخې ته اعتراض وکړ او د تعلیم کار او پر خوځو د طالبانو د بندیز زونه دلر کې دوه غوښتنې وکړه. د راپورونو پر بنسټ حبیبه او پلاری له خپل کوره وړل شوی و. د ازبکستان د پارلمان غړو په دغه هیواد کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره یو ټول پوښتنه تصویب کړه چې له مخې دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف ته لار هواروي چې د درېیمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. دغه ټول پوښتنه د اپریل میاشتې 1.5 ته په پام کې ده. د ازبکستان چارواکي وایي که په اساسي قانون کې تازه تعدیلات تایید شي د ولسمشر میرزیایف دوه دورې تیرې دوه دورې سفر کېږي او دوه نورو قانوني دورو کې ځان کاندیدولی شي. په پیشنهادي مسوده کې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو و کلونو ته زیات د میرزیایف د ولسمشرۍ اوسنی دوره راتلونکی کال ختمیږي. په کوچستان کې د پارلمان وکیلانو د هغې لنجمنې لایحې فسخ نسخې فسخ کېدو ته رای ورکړه چې له مخې یې په دغه هیواد کې د مدني ټولنو فعالیت محدود شوی و. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې په دغه هیواد کې له تېرې 3 شنبې راهیسې تاوتریخجن اعتراضونه پیل شول. تورونه لګول شوي وو چې د بهرنۍ اجنټانو په نوم دغه نوې لایحه د روسیې د قانون کاپي وه چې دغه هیواد یې د استبداد خواته ورټیل وه. د ګرجستان پارلمان نن جمعه د دې لایحې د مسودې تر دویمې بیا کتنې وروسته رای ورکړه. د ګرجستان د خوب په نوم واکمن ګوند یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تر عمومي اعتراضونو وروسته پیشنهاد شوی قانون بیرته اخلي. درې چوانې پر وخت د اپوزیسیون اروپا پلاوه وکیلانو د اروپایي ټولنې او ګرجستان بیرغونه راپورل. او شي جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپل دریمه دوره پیل کړه او له دې سره د پدې څو نسلونو کې تر ټولو پیاوړی واکمن رهبر بدل شو. د چین پارلمان په غوښته اکثریت ته په داسې حال کې ولسمشر په توګه وټاکه چې شي جین پینګ په 13 اکتوبر میاشت کې د روانو 5 کلونو لپاره د کمونیست ګوند د مشر په توګه ورشو. له هغه وروسته پر 9.5 کلن شي د کورونا د سفر کولو د سیاستونو او لدی سیاستونو تر لاسه خستو وروسته د ګڼو کسانو د مړینې له کبله انتقادونه وشول. شي جین پینګ خپل د ولسمشرۍ دریمه دوره داس وخت پیلوي چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصادي سواک دی که څه هم له ځینو ستونزو سره مخامخ دی چې یوې په دې هیواد کې د ودې کمزوری بهیر او بلې د زیګون د شمیر کمیدل دي. د فبروري 5 د ایتالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ څخه د رایستل شوو جسدونو په منځ کې یو نوي افغانانو. د ایتالیا په روم کې د افغانستان سفارت ویلې مې په خبرولو سره ویلي چې له دغو 900 جسدونو څخه 40 جسدونو هویت تثبیت شوي او د 40 تنو د مړینې سندونه صدر شوي دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
به صورت غیر قانونی وارد ترکیه و از ترکیه قصد مهاجرت به اروپا داشتند.
ګلاغا جمشیدی د ایتالیا په کوټونا ښار کې افغان کډوال دی. نوموړی وایي د ترزوی وزیر احمد په پخوانی جمهوري نظام کې د هرات ولایت د ملي امنیت ښاري مدیر و چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شو او د ناقانونه کډوالۍ لاره یې غوره کړه. وزیر احمد کومه لاره چې د خپلې مېرمنې او دوو ماشومانو د ژغورلو لپاره غوره کړې وه پای ته ونه رسېده او څلور واړه یې د ایټالیا په اوبو کې مړه شول. ښاغلي جمشیدي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د مېرمن وزیر احمد جسد موندل شوی خو وزیر احمد او د هغه دوه ماشومان لا هم ندرک دي. ګلاقا جمشیدی زیاده کرد.
وزیر احمد جان به خاطر نجات جان خود و همسر
و وزیر احمد د خپل خزی و ماشومان د ژوند ژغورلو لپاره افغانستان پریخود او په ناقانونه توګه ترکیه اروپا ته کډوال شول چې له بده مرغه څلور واړه له منځه ولاړل. تر دې دمه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د وزیر احمد او ماشومانو جسدونه نه دي موندل شوي او یوازې د میرمنې جسد یې موندل شوی دی.
از داخل دریا یافت نشده و جسد خانومشان پیدا شده. و
د ایتالیا په روم ښار کې د افغانستان سفارت دوه اونۍ وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د فبروري په 26مه د ایتالیا د کروټونا ښار په سواحلو کې له ډوبې شوې کښتۍ څخه د 90 افغانانو مړي موندل شوي دي. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه راغلي چې د 8 کسانو جسدونه پیژندل شوي او د 6 کسانو د مړینې سندونه هم لیږدول شوي دي. خو په ایتالیا کې د افغانستان سفارت په خپله اعلامیه کې دا نه دي ویلي چې په دغو 90 کسانو کې د ښځو، نارینهوو او ماشومانو شمیر څومره دی. د مهاجرینو دا کښتۍ چې پکې افغانان هم وه او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمین ښار څخه ایټالیا ته ځان ورسوي، د کب میاشتې په 8مه چې د فبروري له 6 نیټې سره برابره ده، د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې چې د 100 تنو سپرلیو ظرفیت یې درلود، 108 تنه سپاره وه. تر دې مخکې هم له ترکیې سره پر پوله د عراق په یوه سیمه کې د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. په ورته وخت کې د فبروري په 20مه په بلغاریا کې په یوه لارۍ کې د 13 افغانانو مړي وموندل شول او تر اوسه یې مړي افغانستان ته نه دي لیږدول شوي. هم غوښتل چې د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي او د پخواني پوځیانو د امنیتي ګواښونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویل. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری افغانان په ځانګړې توګه پوځیان، خبریالان او سیاسي او ټولنیز فعالان په قانوني او غیر قانوني توګه کډوالۍ ته اړ شوي چې د ناقانونه کډوالۍ له امله په سلګونو افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په مزار شریف کې د هغو اتو تنو وژل شوو کورنۍ عدالت غواړي چې د طالبانو لخوا د چهارشنبې په ورځ د بغاوت او انسان تښتونې په تور ووژل شول. د دې کورنۍ غړي چې نن یې د وژل شوو کسانو جسدونه کابل ته انتقال کړي وویل وژل شوي ټول بېګناه کسان دي. جزئیات امید زهرمن لورو.
په مزار شریف کې یوې کورنۍ چې 8 تنه غړي یې د تېرې چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په نظامي عملیاتو کې وژل شوي، نن یې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مختلاریون وکړ. د دې کورنۍ غړي وایي دا کسان ټول ملکیانو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رغنیز شرکتونه لرل او هیڅ ډول جرمي سابقه یې نه لرله. د دې کورنۍ یو غړي عین الله نن په کابل کې رسنیو ته وویل نه یوازې دا چې بیګناه انسانان یې وژل شوي، بلکې د طالبانو دې ادعا چې ګنې وژل شوي بغاوتګر او انسان تښتونکي وو، د دوی کورنۍ او حیثیت ته زیان رسولی.
اختطاف چی په نامه باندې د خلکو په رسنۍ کې مشهور شو، د باغیانو یا د یاغیانو په نامه باندې دودی شهرت نشر شو. نو دا خامخا یو صدمه ده چې دودی حیثیت او شخصیت او شان ته رسیده ده. دودی حیثیت او شخصیت یادی په خاطر باندې موږ درته راځو چې بعد دودی حیثیت او شخصیت اعاده هم موږ ته تاوان رسیدل، د موږ حیثیت او شان ته تاوان رسیدل، او د موږ د شهیدان چې د منځ ته دي 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 او حیثیت او شخصیت ته تاوان رسیدل، د دې په خاطر باندې
د دې کورنۍ یو بل غړی سمندر د عدالت غوښتنه کوي.
غوښتنم دا چې د دغو ګناه د معلومه کړي په څه ګناه دي دا ولې د خدای بندګان او دا ځوانان په شهادت رسولي بل بې ګناه بې خطا ولې.
د بلخ امنیه قومندانۍ د تېرې چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د دوی له قوله په مزار شریف کې د انسان تښتونکو او باغیانو پر ضد عملیات کړي او 8 تنه یې وژلي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او تر خوای د بلخ امنیه قومندانۍ د دې کسانو د کورنیو له اعتراض وروسته د دې موضوع د سپیناوي لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالب نظامیانو له دې وړاندې هم په کابل، کونړ، ننګرهار او کندهار کې په ملکیانو ډزې کړي او وژلي دي. که څه هم له دې پیښو وروسته طالبانو د څېړنې او د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو ژمنه کړې، خو لا یې تر اوسه د دې ډول کومې قضیې پایلې له رسنیو سره شریکې کړې نه دي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې تم کیږو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد سره کانګرس غوښتي چې د خپلو افغان متحدانو ته لیک د کارونو لپاره د دغه هیواد د 2023 کال په بودیجه کې جلا مالی حساب ځانګړی کړي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د پاکستان اصلا این کارای کسایی که کیس پیلیا کپیتو دارن کارشان پیش نرفتن، فقط دماید که پیکی نمبر برشان آمدن موجه استاپ است. بس
دا چې نغواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، وایي د یو کال راهیسې امریکا ته د تګ په هیله په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. د دې په خبر تر اوسه خپل لکیس هیڅ کوم خوښي ورکوونکی خبر نه لري.
هغه
کسان چې پی ون او پی ټو کیسونه لري او له یو کال ډېرې مودې راهیسې پاکستان ته راغلي، زما په څېر یې ډېرې ستونزې تجربه کړې. اقتصادي، رواني، امنیتي او ټولنیزې ستونزې څوک چې دلته دي دوی ټول دا ترخې تجربې لري. په پاکستان کې یو کال یا له یو کال ډېر اوسېدل اسان کار نه دی، او څنګه چې تاسو جریان کې به دلته ورځ تر بلې پورته ځي او د ژوند شرایط دلته له سخت هم ډېر سخت شوي دي.
دا له متحده ایالات غواړي چې د افغان متحدینو د انتقال پروسه چټکه کړي. یو بل کس هم چې ایس آی وی کیس لري او لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، په امریکا ورته نیوکه لري. دی وایي طالبان تر حاکمیت لاندې امنیتي ستونزې د ده او د کورنۍ غړو ژوند په یو ویرونکي حالت بدل کړی.
پاسپورت مو واخیسته، بایومیتریک یو یا چیرې تللي یو. موږ د خارجانو دفاتر ته چې کله تلو موږ یې بایومیتریک کولو. اوس هغه اسناد د دغه کسانو لاسته نه وي ورغلي. لنډه دا چې ژوند یې موږ ته تریخ کړی، هېڅ هم موږ ته نه دي راغلي، څوک ځواب ویونکي هم نه دي. وروسته له اوو میاشتو مو بیا له سره ایمیل واستوه. هغه خبره یې چې موږ ته اوو میاشتې مخکې کړې وه چې دا وخت نیونکې پروسه ده او موږ نشو کولی چې تاسو ته ووایو چې څومره وخت به په بر کې ونیسي. همدا ځواب یې موږ ته بیا راکړ. هیڅ کومه روښنایي نشته چې موږ پوه شو.
دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له کانګرس غوښتي چې د 2023 کال په مالی بودیجه کې ځانګړی مالی حساب افغان متحدینو ته په پام کې ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان بس په یوې خبري غونډه کې وویل
له هغه ځای چې د افغان متحدینو د انتقال پروسه له دفاع وزارت څخه بهرنیو چارو وزارت ته ورکړل شوې، زموږ غوښتنه له کانګرس دا ده چې د منلو لپاره د یوه دوامداره برنامه تایید کړي او د تولید یو منبع رامنځته شي. او موږ وشو کولی له هغه په استفادې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې هغه کسانو سره مو چې ژمنې کړي عملي کړو. هغه کسان چې زموږ تر څنګ په افغانستان کې خدمت کړی دی.
متحده ایالاتو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خپلو افغان متحدینو د انتقال پروسه پیل کړه، که څه هم تر اوسه زرګونه کسان د دغه پروسې له لارې امریکا ته رسېدلي، خو سلګونه نور لا هم په افغانستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته خپل د انتقال پروسې ته په تمه دي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته د ازادي راډیو راډیوي مجله لرو، خو تر هغې وړاندې به دا راپور واورو چې یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او کړکېچن وضعیت له امله ښایي دوی د نوروز لمانځلو ته زړه ښه نه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې بېکاري او د طالبانو لخوا لګېدلي محدودیتونه له دوی څخه د نوروز د لمانځلو روحي اخیستې ده. تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
دا سبریخی چې د افغانستان خلک سخ کال د هفت سین او د هفت میوی د جوړولو لپاره ډیر چمتو نه دي. دوی وایي اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا لګېدلي محدودیتونه لامل ګرځېدلي چې له دوی سره پخوانی د نوروز د لمانځلو شوق ونه اوسي.
نو مخکې کالو کې موږ به نوی کال ته جلیل وه، پارکو ته به تللو، خصوصا دویمه ورځ چې دهقان ورځ وه ډېره ښایسته تجلیل کېدله.
د کابل ښار اوسیدونکي فرشته وایي په تیرو کلونو کې بنجونې او ښځې له خپلو کورنیو سره د نوروز د جشن د لمانځلو لپاره تفریحي پارکونو او شنو غونډیو ته تلل، خو د دې په خبر اوس خو ښځې د تازه ساه د ایستلو اجازه هم نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
سخت کال موږ هغه ستونزو په خاطر چې په افغانستان کې خصوصا د ښځینهو په برخه کې وجود لري نوی کال نه تجلیلو، ځکه نه تنها په موږ ښوونځي بلکې پوهنتونونه یې هم بند کړي دي. دو په علاوه په موږ باندې تفریحي پارکونه هم بند کړي دي او ښځه نه پرېږدي تفریحي پارکو ته. ولې سخت کال بنابر دغو مشکلاتو چې ښځینه او ته وجود لري موږ نوی کال نه تجلیلو.
فقر او بیکاری بل ستونزه ده چې له خلکو د نوروز د منځل خوخی اخستې
که چیرې یو څوک د عاید کومه سرچینه ونه لري نو څنګه بده دی ورځې المانځنه چې په څه ډول کیږي هغه وکړي ناممکنه ده چې دا ورځې د نوروز ورځې یاد لکه د پخوا په څیر ولمانځي
سپوږمۍ د ننګرهار اوسیدونکي ده د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به دوی د نوروز د نمانځلو همداسې د افت میوې د جوړولو د سمنک د پخولو لپاره چمتووالی درلود خو د اقتصادي ستونزو له امله سخت کال د تیرو کلونو په شان چمتووالی نه لري
په هیواد کې د نوي نظام په راتګ سره د خلکو په ژوند کې ژور بدلونونه رامنځته شول خو په څیر باندې د خوښۍ اغازینې شپې ورځې لکه د نوي کال یا د نوروز ورځ منځي اقتصادي وضعیت خرابواله ده ډیره خلک لدندو لري شول بیکار شول او هغه د عاید سرچینې لمنځه لاړې نو نشو کولای لکه د پخوا غوندې په میلو چکروزو او یا هم ځینې هغه خاص خواړه چې په دې ورځ باندې چمتو کیږي لکه اف میوه تیار
مسعود د کابل ښار اوسیدونکی چې یو کال کېږي کوژدان دی ازادي راډیو ته وویل
د څو ورځې بعد په خیر سره نوی کال کېږي خو باندې دی نوی کال خو نشي تجلیلولی د دې څنګ سره د اقتصادي ستونزه هم ډېره دي ټول خلک د اقتصادي ستونزه لري څوک چې کوژده کړی دی او مثلا هغوی ته شیانه اخلي باید واخلي نوی کال لپاره هغوی ته نشي اخیستلی نو د امارت د سنامینه غواړو چې د نوی کال په خیر سره چې رسي خپل ملت سره خپلو خلک سره ډېره همکاري وکړه او دوی ته لاره او چاره برابره کړي چې خپل ژوند ښه په مخ یوسي
په بازار کې پلورونکي هم خپل د پلور د بازار له کموالي شکایت کوي د کابل په منډوي کې د وچو میوو پلورونکي نبی ازادي راډیو ته وویل سخ کالي د پلور بازار سطح کمه شوې ده
نظر به بازارای میوې خشک سال نو
میوې خشک د میوو د بازار له نظر سخ کال د وچو میوو بازار پکې شوې د خلکو اقتصاد ضعیف دی پیسې کمی لري یو څه زموږ بازار پکې شوې له هغه وخت راهیسې چې نوې حکومت راغله او خلک بهر ته تللې دي
کمی حکومت تغییر کرده و از وقت کمی مردم خارج زیادیش خارج رفته
دا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم نوروز دی د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د نوروز د نمانځنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ور نه کړ خو تیر کال د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد عماد رویټرز خبري آژانس ته ویلي و دوی په رسمي ډول نوروز نه نمانځي خو د خلکو مخه هم نه نیسي ملګرو ملتونو د مارچ 28 د نوروز د جشن د نمانځلو نړیواله ورځ بللې ده او د افغانستان خلک هر کال په اول د همال د نوروز جشن مانځي هفت سین سمنک او افت میوه جوړوي
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم سلامونه وړاندې په دې خبرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډه مې د اکبر کرکر نظر اخیسته
چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی
لا شفیقی خپلواک سره د شعر پر نقد شغیدلې
ما څه به شعر یو تصویر دی
او په داس پښمې کې سالري
کونګرای دې پارک په پنجره وڅړه خپل کورته یو وستا موبایل یې راوخیست وګی
للیمی دوران هم کیسه اورو
لسته لا کوتینه خلای لري کړل په اور پسې نیموچ بوټی کې خو
په جرمنی کې د هڅو په نوم پښتو مجله چاپ شو
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمنی کې هغه خپل واک ورکو چې دا سیولیکنه وکړي چې په جرمنی کې د افغانان لژن سره تړلې وي
ته تر پای را سره وي نور مطالب به هم واوري د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د شزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمانځل کیږي خو په ازادي راډیو یا ادبي مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د شزو پر ونډې شخی شو لیکوال اکبر کرکر د نړۍ په ادبیاتو کې د شزو د ونډې په اړه ازادي راډیو یا ادبي مجله ته وویل
دا څرګند خبره ده معلومه ده چې لپتدانه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډیره عمده او ترګنده نقش او رول د ښځو دا پرې خاطر باندې چې خزه په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته، او شعر او ادبیات د عاطفي او د احساس له مرکزه را بهر کیږي. په دې خاطر باندې منګا په لرغون یونان کې ګورو چې د شعر الهه زیوس هغه لورګانې وي چې د هنرونو لورګې دغه وي، د خدای ګوټې وي چې هغوی شعر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو.
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته که ذکر شو، له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د ښځو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده. په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1901 کال کې ورکړل شوه، په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینهو ته ورکړې ده. نهمه جایزه یوې مېرمنې واخیسته، بیا یې 15 کاله کومې مېرمنې ته جایزه ورنکړه. خو په تیرو شاوخوا دیرشو کلونو کې د نوبل 10 جایزې مېرمنو خپلې کړې دي. لیکوال او شاعر نجیب منلی وایي چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت د دې کېدو په لور روان دی، کنه په خواله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای.
ورځ تر بل د مېرمنو برخه په دغس کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که ته اوس هم د نوبل جایزې ته وګورو، فکر کوم چې په دې سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده. روسي تلن کې جایزه اخیستې دي، او دا جایزې د دې په معنا ده چې دوی هم دلیدل دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاټر و. هری پاټر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه هم په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځینې دپاره د مینه مسایله شوې، ځینې دپاره نه مسایله شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس وګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره د دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې په 20مو لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګلپاچا الفت کې د ښځو شکوا په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو، نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او خیزې دي.
په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د نجونو او مېرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمېر زیات شو. دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملاله علت بیانوي.
د کمیت په لحاظ ماشاءالله بیخي ډېرې سوي دي نجونې، ښځې ډېرې او ښه روانې دي. کیفیت کې هم شته، ځینې هغه داسې شاعرانې دي چې د اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دی چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي، او د دې لارې د نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان نجونو او ښځو ادبي غونډې کمرنګې کړي او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو بندېدو او پوهنتونونو ته د نجونو د تک مخنیوی د دې سبب شوی دی چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې د افغان نجونو او ښځو د ګوتو په شمېر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربیره چې افغان ټولنه وروسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه له لویه سره کمه نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کاره او وروسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بیخی زیاته ده. خزه د دې توانایي او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر ووایي او ټپه ووایي او په هغې کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي هغه رابرسیره کړي. مونږ ډېرې داسې ټپې لرو، لنډۍ لرو او داسې سندرې لرو چې هغه ښځو ویلې دي او د ښځو نقش په دې کې ډېر برجسته او څرګند دی.
په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له مطرح شاعرانو څخه یوه هم شفیقه خپلواک ده چې هم یې له کمی پلوه ډېره شاعري کړې ده او هم له کیفي پلوه د دې شعرونه خلکو خوښ کړي او ستایلي دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. له آغلې خپلواک څخه مې پوښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته په څه نظر ګوري.
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی، ځینې تجربې چې تا ښایي کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې دي یو ځای کې پاتې دي. ځینې وخت داسې یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادېږي، هغه پېښې سره نښلوي، هغه وخت تصویر دا وخت تصویر یو څه ځینې جوړېږي.
سوریایي شاعر غاد سمان هغه یوه خبره کوي، هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري، هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب. په خوب کې ممکن مکان یو وی، زمان بل وی، ځای بل وی، انسان بل وی، او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیښه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې. همداسې ده،
بالکل دا منم. او ځین وخت یو پیښه سره مخ شي او تجربه وکړي، لیکن هر څه چې هاته کوي هغه نشي شیر کولای. ما دوه کاله یو شیر مې کړی او ما دومره په یاد چې دوه کاله ما په شیر باندې فکر کړی، لیکن نه لیکل کېده. لیکن یو ورځ چې کله سلام هغه ولیکل، ځین وخت ځین تجربې وکړي، لیکن هر څه هاته کوي هغه شیر کې نشي کېږي. خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو، وخت او مکان او زمان پیښه سره ونښلوي، یو څه ځینې جوړ شي. ځینې دی یو ټوټه له یوې راخلي، یوه ټوټه له بله راخلي، یو نقطه له یو ځای یو ټکی د بل.
یو مشهور افغان شاعر دی، هغه وایي کله چې پیښه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لویه شي بیا لیکل سخت شي.
دا بالکل منم، دا ډېر دقیق خبره ده. دغه لوی پیښې یا لوی دردونه داسې دي کنه لکه یوه تپه تیاره، او دا یوه تپه تیاره یو کوچنی شمه باندې نه رڼا کېږي. ځینې وخت هغه کلمې عاجز سي، نهشي کولی ته هغه څه چې احساسوي پکې راوینغاړي، په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیات محدوده ده. او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې دي.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوي شول هغومره شعر شعرا کېدای شي. او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات دي.
دا موافقه یم. زه عموما دې خبره ته پام نه کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده که نه ده، هغه وخت په چی باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساسوي هغه ولیکي. که نه ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل هم دا وي چې هغوی خپل فکر په حاله دی، او ته د دغه لپاره بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې دوی پکې نه کاروي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی یوی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع ده، او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه راواخلی سي په هماغه لحظه په هماغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. که چیرته تصویر ته بیرته راشم، د نقد له مخې وایي یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو، او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی، یو شی حرکت کوي، تاسو مخکې مرغۍ ته اشاره وکړه کنه. او اووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي، او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتکا قیودات رامنځته کوي؟
زه عموما نظر لیکم، نظم کې اصل دا دی چې باید هغه فضا متحده وساتي، کنه یو نظم دی باید کښته وي. پانغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نشي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پوهېږم څه شي ورته هغه عاطفه د جنګ تصویروي، او په دې منځ کې بیا شنو باغو ته ځي او شنو توتیان ویني، یو ډول متضاد حالت رامنځته کېږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواسو تصویرونه چې دي احساس چې دی هغه څه دي. دا عادي خبرو کې ته وړاندې کولی شي، ته یو چاته ویلی شي زه تږی یم، ته یو چاته ویلی شي چې ما وانه اورېده، یا یو داسې یو څه شی. شعر باید له دې ور اخوا یو تصویر درکړي چې غوني دي دي کې داسې یو څه چې اها او دا هم شته، یا داسې یو هغه هم شته.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې وایي چې کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، کله میاشتې میاشتې وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو، او هغه که چېرته یو څه بې نظمي د دوی په وینا راغلې وه، هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د مومان صاحب دا خبر راته کړې وه چې مفت کسلي ورته دا نصیحت کړی و چې شعر یو دلیکه دی قلبه وروسته. د وروستیو وختونو کې مې د رابرټ ګریز خاطرې ولوستلې، د انګریز شاعر د لومړۍ نړیواله جګړه کې جنګېدلی یم. دوی خپل یو شعر یادې وایي، ما اته دېرش ځلې ایډیټ کړې او په نهه دېرشم ځلې زه مطمئن نه وم چې زه دا خپور کړم که نه. او دې تصادفا دا خبره له یو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما دا شعر دومره ایډیټ کړې، هغه وخت په دې ایډیټ کې خپل هغه اصل ترې استلې د چې شي وو زه دا نشم کولای.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان د خبره مانی سي بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري، نو په کار نه ده چې دا تجربه تاسو وکړي او وګرځي.
وین وخت څه دی هیږي د څه نه چې بخي ما نه دي کړی چې زه وایم چې اېت کله به تاسو څه نه دي کړی. خو دا چې زه دې ته شیر اډیټ کړی سم ډېر زیات یا هغه کړم، زه ترې څومره د ځان کې نه وینم. زه فکر کوم داسې یو قسمه خبر سره لرم، د شې سره زه یو جالبه رابطه لرم، د دې جرات بیا نه لرم چې زه ورسره مخ شم، بلکې یا هغه حس ته ستنه شم، بلکې هغه شېبې ته ستنه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شېبې ووځم. یو څه کما پوری چې لیکتي او چې څنګه وې زه چې بیت ور ځم او هغه ګورم دا په دې معنی چې د بیت سره ځان پوری نسوم کنه کې اوس غیر په مثالې لمه پوری دي اته له ځان لري کې او بیت دې از وو پلار باندې سفر کوي د بیت دې په لمه پوری کې ما دا دې ودې هیڅ دې زه ځینې وخت دې نه زوریتم فکر کوم دا ما کمزوري ده.
لا شفقی خپلواک څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته د ځوانو افغان شزینه کیسې لیکوالو کیسې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دوی لنډ کیسې د وی مکان افغانستان دی چې پکې د کوچي لژوند خبرې شو، او د بلې وی مکان اروپا دی چې پکې بهرنیانو ته د افغانې لسترګو کتل شوې دي. لومړی به وطن ته مخه کړو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصله لیمه دوران د لښت په نوم کیسه لري.
اغرا په لمنه کې د کېګدیو لڅنګ مړ مړ لګای پورته کېده. د سپي په غپا تورې پښو د غره خواته منډه کړه، لسته لکه څنګه خلای لري کړل، په اور پسې نیم وچ بوټی کې خوت، لاسې تر ځنې لاندې ونیو، سترګې د غره په څوکه کې خاخې کړې، ځکه کې څو ګرځېدل لګي په پړسېدل سترګو کې اوخې ډانډ کړې، د بارخوګانو په شنو خالو یو بهې دی سس شو، سپینې شیدې په اور توی شوې، شین لګای پورته شو، تور دی کې لنغری ښکته کړ، لاس یې پرې وسوځېد، شنې سترګې شاوخوا واړولې، د پښو ترپای واورېده، ور ویې کتل، پنسرې له کېږدۍ راووته، د څوړنې سترګې لښتې ته ونیولې، کنډاسه خوله یې وخوځېده. او بدبختې پام دې چیرې دی؟ نه زما کلا در باندې اباده شوه، نه مې د انارګل زوی مینه. لښتې سترګې ښکته واچولې، سوړ اسویلی یې وایست، له ځان سره یې غلي وویل، دای به مې لمن زرغونه کړي،
د انارګل د مور ګڼ کمیس زولای زولای شو، لاس یې پملا نیولې وو، روانه شوه. پورې دښتې ته یې وکتل، ورځ پر غره ور روانه وه. نری شمال نوی راټوکېدل، شنه بوټي خوځول، دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ورپسې په دښته کې راښکاره شول. د پسونو او میګو د غاړو د کرونګیو کړنګار خود، د باران څاڅکي د انارګل په لمر وهلي مخ ولګېدل، د سترګې اسمان ته ونیوې، غږ یې لوړ شو. اره، لاس کې اوږد لرګی یې وخوځاوه، رمه ګړندۍ روانه شوه، کېږدیو ته نږدې شوه. ځوان غږ کړ: لښتې ولښتې، راشه میګې ولوشه. لښته پاڅېده، روانه شوه، د کوچۍ کنډاسه خوله وخوځېده. انارګله، واناریا! ځوان یې مخې ته ودرېد. زړه کوچۍ مسکۍ شوه، د مخو ګونځې لا ژورې شوې. د ګڼ کمیس له جیبه یې یوه شیرنۍ راوایستله، زوی ته یې ونیوه. ویې ویل: د ځونډي لور مې درته غوښتې. هو یې خوله یې ښي، ابادې ورغلی چې خبره ورسره خلاصه کړي. ځوان مسکی شو، په بیړه ووت. د غونډۍ د کېږدیو له خوا ماشوم منډې راوهلې، سره ویښتان یې شمال لا ګډوډ کړي وو. لښتې د مېږې لوشل پرېښودل، پاڅېده، انارګل ته یې مخ کړ: د لونګ زوی دی. ماشوم را ورسېد، انارګل ته یې وکتل، په سوې ساه یې وویل: زیری، زیری مې غواړم، د ځونډي اکا لور یې درته وکړه. انارګل مسکی شو، لښتې سوې ګوته په ژبه لنده کړه.
للیمې دوران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیوي مجلې ته په خپل شخص ثبت شوې رالېږلې وه. اوس هم بله کیسه د ژوند رنګ په کیسه کې مو لیکوال او شاعر عابد سپوږمۍ د اروپا یوه پارک ته ورولي.
د مازدیګر لمر لوېدلی و، اسمان کې لا ژیړې څپې لږ لږ ښکارېدې. د منی د وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده. د ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه. ورځ کرار کرار تیاره کېده، شمال په تیزېدو و، خو په دې وخت نه تېرېده. د پارک کونج کې پر څوکۍ غونجه ناسته وه، ښایسته جامې ځان کې وې، خو له څېرې داسې ښکارېده لکه څه ته چې خفه وي. خدای خبر څه ته به خفه وه، څه به یې زړه کې وو، څه به یې غوښتل. همدې خواته مې ورکتل، ځان سره مې وویل: ورشه ترې وپوښته ولې څه شوي. بیا مې وویل: هغه به وایي چې ته څوک یې، ستا یې څه. ځان سره مې وویل: ژوند کې به څه مشکل لري. بیا مې وویل: نو څوک مشکل نه لري. بیا مې وویل: یوازې به وي، تنهایی کې خو بیل خوند وي، وږی به وي، پیسې به نه لري. نه، خو هغه د ښایسته جامې دي، دسکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبه وم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو. یوه ښځه له خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته. کنګری یې د پارک په پنجره وتړه، خپله کورتۍ یې وویسته، موبایل یې راواخیست، وږی یې وربنده کړه. ځان سره یې هماغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله کومه چې موبایل کې پلی وه. د ټال په خوا ورغله، کورتۍ یې د ټال څنګ کې پر پایه زوړنده کړه، ویښتان یې خلاص کړل، ټال کې وزنګېده. د شمال له شور او د پاڼو د موسیقۍ سره د دې طلایي ویښتان هم نڅېدل. ټال ورو ورو ودرېده. دا ترې کوزه شوه، خپله کورتۍ یې واخیسته، کنګری یې له مزې ونیو، غوږو کې یې لا غوږۍ بندې وې، له پارکه ووته. بلې خوا ته مې چې وکتل، هغې سر ټیټ اچولی و، د پارک د دروازې په خوا روانه وه.
لاغلی سپوږمۍ څخه په مننه چې د اروپا یوه پارک ته یې وروستو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خپرېدو خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمنی کې چاپ شو. دا مجله مهاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به یې دوهمه ګڼه خپرې شي. دا نوښت محمود سعید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکوو د جیبه او بیا مو ډېر لږ قیمت دی، ښایي بیه یې 500 یورو ده. نو غوښتل مو که د هغې یو څه ګاڼې خرڅ شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووځي، نو بیا به بله ګاڼه چاپوو او یا به نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي. ځینې ادارې ممکن او یا ځینې سوداګر چې دا لګښتې یو څه ورکړی شي، نو بیا به نورې ګاڼې چاپوو. د خیر،
په دې کې کوم لیکوال له تاسو سره مرسته کوي؟
مختلف لیکوالان دي. موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی. یو هدف مو دا دی چې دوی تر منځ اړیکې ټینګې کړو، د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو، نظرونو ته. او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي، هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي، د بېلګې په ډول النګل سهر صاحب، ډاکټر صاحب محب خم، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب عاصم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نومونه یې ماته یاد ته راځي، په تېره ګڼه کې د دوی لیکنې خپرې شوي دي. او په راتلونکو کې نور هم شته، چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي، چې وفا سمندر صاحب. نو هیله ده دوی به هم لیکنې راته ولیږي. همدا ډول اغلی سهیلا اصغری او نورې ځینې مېرمنې چې دي، نومونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب، په هڅوب کې تر ډېره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو بېلابېلې برخې لري، چې بېلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیز کلتوري برخې لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې، هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي. یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. او بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په هغې باندې لیکل وکړي. مثلا دلته د افغانانو ستونزې، د ژبې په اړه چې کوم مشکلات لري، د هغې په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو. او ځینې نورې برخې دي، مثلا د کورنۍ ستونزې، د بېلګې په ډول لوکان صاحب لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې. او یا جرمني کې د بېلګې په ډول تېره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه، زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو. ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي؟
لومړی ګڼه خو شاوخوا 4-5 مخه وه، خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي. نو موږ تر د 500 مخونو تر منځ یو حد ټاکلی.
تاسو د توزیع په برخه کې ستونزه نه لرئ؟ ځکه چې په اروپا کې، خصوصا فرضاً په جرمني کې، د پوستا ډېره ګرانه ده. که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
په پوستا د یوې مجلې په لیږلو باندې شاوخوا 2 یورو لګښت راځي. خو یو مشکل چې موږ ورسره مخ یو، هغه دا دی چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي، هغه د دغې آنلاین شیانو د اخیستلو د پیمنټ سره بلد نه دي. مثلا ډېرې پی فال اکاونټ نه لري. خو هڅه به وکړو چې مختلفو ښارونو ته ګڼې ولیږو، هغلته استازې ولرو. مثلا ځینې هټۍ، دوکانونه او مارکیټونه بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي کومه لنډه سیمه کې وي پاتې خپرو، بیا به د یو ورځې له هغه څخه به ترلاسه کوي.
سید صاحب، تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه، لکه فرضاً کلچر شاک، یا مثلا د افغانانو د ژبي ستونزه، د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي. داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان، ډیر افغانان له ورته مشکلات سره مخامخ دي. آیا فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې وي راوخلي او خبرې کوي، او نور سیمو ته هم خپل مجله واستو؟
حتماً په شاوخوا هیوادونو کې چې نور لیکوالان اوسېږي، هغو سره به هم اړیکه نیسو. خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی. ممکن ځینې ستونزې سره ورته وي او که چیرته غلطه حلاری وړاندې کیږي یا کوم څه خبرېږي کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي. خو په نورو سیمو کې مثلا په امریکا یا استرالیا نورو ځایونو کې چې دي هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده، نو هغوی ته شاید دغه حلاری یا دا څه چې دلته خبرېږي ډېرې په زړه پورې نه وي، خو دوی بیا هم کولای شي د هغه ادبي برخو ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه کسان چې
تاسو آنلاین مسله یاد کړه په آنلاین ډول باندې، یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین بیا خپروي؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته او پلان لرو چې په هغې کې د مجلې آنلاین بڼه هم خپره کړو، خو لري چې یو څه لګښت یې ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې پرځي هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده چې د ده په وینا په دې مجله کې به د کورنیو ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یوه سلسله خپره شي. د ښاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څرنګه یې دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني ته راغلم ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنیو ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي او کله کله دا ان د طلاق سبب کیږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګ ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیت ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو او په رټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبرېږي یا پولیس یا ښوونکي خبرېږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کیږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنی لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیې تېرېږه. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لاره جوړیږي، زمینه برابریږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږه خواري وکړي او اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% یې کار کوي. نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت هغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عواملو په موندلو کې باندې فکر وکړم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کړم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کیدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبره هم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کیدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري، هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپلې ستونزې او خپلې تجربې یو بل سره شریکوو نه. په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکراروو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
للیکوال ډاکټر زغم څخه په مننه.
للیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړونکي او لیکوال خیر شمال شینواری سره د ده د یوني به ژباړل شوی اثر په اړه شاهدلیم. خو سمدستي د ویر یو خبر. د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی څېړندوی فرید الله نوري نورستانی ومړ. هغه له څو کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغۍ اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په یوه روغتون کې ساه ورکړه. د علومو اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وایي اروشاد نوري ځوان لارښوونپوه چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوري نورستانی د څلوېختو کالو په عمر وفات شو. د علومو اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندون کې وباله او ویل چې پمړینې دا برخه خوار شوه. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوري د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل آثار لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغلی نوري چې د علوم اکاډمي برجسته څېړونکی او د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ، اتنوګرافي او د باستان شناسۍ اړوند مضامینو درس ورکاوه. د په ټولنیزه برخه کې هم فعال و. د یو علمي فرهنګي شخصیت و. پښتو او دري ژبه شاعري کوله. د 15 مستقل آثار چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسۍ د لرغون پیژندنې او د شعر او شاعرۍ په اړه باندې و دا چاپ شوی دي.
خاغلی شکیب وایي د دې تر څنګ د استاد نوري لزګونه علمي مقالې د هیواد په بیلابیلو چاپي رسنیو کې هم خپرې شوي. د استاد نوري د مړینې په اړه د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم خفګان ښودلی او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فرید الله نوري نورستانی پوره 40 کال وړاندې د لغمان په لنګار کې پیدا شوی. خو له اره د ختیځ نورستان اوسیدونکی و. د هغه مورنۍ ژبه نورستانی و. خو تر ډېره یې آثار په پښتو او دري ژبو خپاره شوي. هغه په کال 1970 د نورستان د ننګراج له لیسې فارغ شو. وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوري د کابل پوهنتون په قدرې نمرو تر فراغت وروسته په کال 1980 کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز علمي غړی وټاکل شو چې تر مړینې دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فرید الله نوري نورستانی ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې میرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواری تر اوسه 4 اثر چاپ شوي دي او د لور مینه په نوم کتاب چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د دې کې ټولې هغه لنډې مطلبي کوم په زړه پورې بیلابیلې کیسې دي چې یو مفهوم یې پکې یو مطلب وي پکې نو هغه ما
ما چې څنګه ورته کتلی دي لنډو کیسو په چوکاټ کې نه دي. داسې دي لکه نقلونه، لکه حکایتونه. هم داسې ده؟
او بالکل. داسې یو مفهوم نه ډک کنه، داسې حکایت چې هغه کې یو نصیحت وي همداسې ده. بالکل.
دا تاسو له کومې ژبې ژباړلې؟
دا د انګلیسي ژبې نه ژباړل شوی دی. زیاتره انګلیسي ژبه.
زیاتره مو ویل یعنی نور له کومې ژبې ژباړل شي؟
څه پکې مطلب ځنې داسې یو چې د اردو ځنې کتابونه او چې هغه کې مثلا لنډ مطلبونه او کیسې وي هغه هم شوی دي.
او دا کله چې مو ژباړه کړې ده بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړې ده چې دا حکایت چا لیکلی دی او تاسو له چا نه ژباړلی دی او له کوم کتابه مو یعنی مراجعو ته مو اشاره کړې؟
نه نه، دلته کوم ژباړې چې ما کړې دي یعنی هر ژباړه حتمن یو لیکوال یو ادیب ته سره کړي نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مینې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه ده کړې.
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د دې ژباړې اصول دا ایجابوي چې خامخا باید اشاره ورته وشي؟
او بالکل باید وشي ورته. خو دا چې اوس اشاره نه ده شوې باید نه ښه دا مناسبه ده چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دغه کیسه د کوم لیکوال وه او د کوم کتاب نه ژباړل شوې ده.
شینوار صاحب د دې له خطر چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی فکر نه کوي چې هم دا برخه پکې ممکن تصحیح کړي؟
بالکل انشاءالله دا مهم ټکی ته اشاره وکړه او زما مور ته پام کړ دا ډیره مهمه ده ځکه چې کسو غواړي چې د کیسې کمې شي ژباړل شوي دغه اصلي منبع نه خبر شي سرچینې نه خبر شي هم کولی شي چې مثال هغه پلټنه په انټرنیټ کې وکړه یعنې بېلابېلو منبعو نه هغه کولی شي چې دغه اصلي کیسې هغه منبع پیدا کړي نو انشاءالله نهایي کوشش به وکړو.
دغه کتاب ته مو دا نوم له کوم ځای انتخاب کړو او ولې مو دا نوم ورته انتخاب کړو چې د لور مینه
نوم په همدې خاطر ورکه چې دې کې بلابل ډېرې کیسې وي خو دا پکې ډېره مهمه وځکه د لور مینا واقعا پرختینه مینا ای او یعنی په حساب کې غون کتاب باندې خاطر لازم وګڼل شي د مهمه د لور مینا په نامه ورکړو یعنی د یو کیسه په باندې کې و د لور مینا په نامه باندې نو باندې خاطر لازم وګڼل شي د کتاب په باندې نامه کړو ځکه چې د لور مینا په واقعي معنی باندې رښتینه مینا وي او یعنی دوامدار وي چې د یو پلار سره لري.
نو اوس بل شغل شینواری ده همدا د لور مینې حکایت واورو.
یو پلار چې ډېر ښکلی موټر یې واخیسته دې سړی یو څلور کلنه لور هم درلوده. دا لور ډېره په ګرانه وه نو د ځان سره یې په موټر کې کېنوله او موټر یې د مینځلو په لور روان کړ. پلار یې د موټر په مینځلو پیل وکړ. په دې وخت کې لور یوه تیږه راواخیسته او په موټر یې څه کرښې وکړې. پلار کله چې پام شو چې په ګاډی کرخې وکړې نو ډېر غوسه شو او لورې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډېره سخته ټپي شوه او آن نورو خلکو هغه ماشوم روغتون ته یووړه. د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډېر سخت وو نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړه او ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې. انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي نو ډېره پریشان او غمجنه شوه. کله چې انجلۍ سترګې وغړولې نو پلار یې مخې ته ولاړو. لور ورته وویل لالا جانه څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي؟ نو لالا جان یې بې ځوابه شو او په ژړا شو. څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ نو ګوري چې هغه کرخې چې لور یې په موټر کښلې وې په تیږه یې په موټر باندې لیکلی وو مینه درسره لرم لالا جانه.
لحمد حکایت سره په دې هیله او تمه ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل.
پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گو درنا وزری ما تڑی درنا وزری ما تڑی زد زمانے جب ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وقت نو پا درا کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑے شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑے شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑے پریمک دیچی والو زم پریمک دیچی والو زم زما وزری مطڑے شپوتا پاتا کی گدرنا وزری